تبار رحمت الله افغان باشید.
من فرشته جانم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دیوی بلی پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم. د تخنیک چاره رامین کاکړ مخکې وړي و باوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره یو دیوی نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلو خمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ شوی او بل سخت ټپي شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د مې په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میاندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړې دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولې ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون وستانه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سو. په پلوخمري کې د حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبريال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو وبلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه یې په دې ډزو کې وژلي دي. یو ملکي او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. حکومت وسلواله ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولی حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابي بان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلي کې سوې ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلې. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش د خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ شوي دي او یو بل سخت ټپي شوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسیدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلوفسکی 23 کلن او دغه انجینر ماکسیم 25 کلن وو. هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره دریم ملګری لیبو زیموتس و 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمېنې مینس په روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدر اعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخا رایې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په 23مه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازې بندې سوي. په ګرجستان کې د کورونا وایرس 670 مثبتې پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله 12 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه په د ازادي راډیو په پاڼه کې چپاتې دي ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولې وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به ولسواکي ومني. په واشنگټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکی بیل ریجو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه ای تو کو پوکر او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو پټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق لا خلک اندېخمن دي.
که تر پای سره ملتیا وکړی د او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبري ټولګي د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده خبرې پرون په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده سوې، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملې پړه پر داعش ورواچوله. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاده دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دي ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاد ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس دا ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په یوه شپه کې په دیموکراسي پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group that embraces the Taliban په ورسره کې په داسې
دیموکراتیک
ډله
چې دیموکراسي په غیر کې ونیسي او له حکومت سره یو ځای نه شي بدلېدلی. دا ډله به د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي تر څو چې د اسلامي امارت د جوړولو سیاسي هدف ته ورسیږي. دې قبله دا معامله یعنی د امریکا او د طالبانو موافقه بل هر شی کېدای سي خو د سولې معامله نشي کېدلی. سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه وه خو داسې ګڼل کېږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادونه ورده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د روسیې حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبې په ورځ په کابل کې پر یو روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې پړه چا نه ده منلې. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه له خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د داعش وسلوال هڅې کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خراب کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیره ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله 12 افغانان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي تازه په ټول هیواد کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبتې پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبت پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې 6350 ته ورسېدې. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجرور رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 12 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 112 او هرات 113 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرځبندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی موږ له ټولو هټیوالو او د لویو سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې مسره هوکړه وکړه چې یو شمېر خپلې هټۍ د سهار لخوا او یو شمېر وروسته له ماسپښین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه مو تعهد ترلاسه کړی او کابینې ته مو استولای دی. د ښاغلي حیدری په خبره له اختر وروسته د قرنټین په اړه خبرې روانې دي او ډیر ژر به پاړه پریکړه وشي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نره والا موضوع په ټول نړۍ کې د کووید 19 ناروغي لکه بل چې د کورونا په نوم لسخ خو اخیستونکي وایرس پیدا کیږي په ټوله نړۍ کې نږدې 3 لک کسان مړ شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو د امریکا په متحده ایالتونو کې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې وایروس اخته شوي، په داسې حال کې چې د کرونا وایروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ شوی. د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بل پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي دي له سره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا وایروس له کبله لګولي بندیزونه نرم کړي او په ځینو نورو کې به سوکه سوکه دا کار کېږي، خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه شي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هیوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر ډېره حده پرانیستل شوي، د کرونا وایروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري کم شوي دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لویفن پرون په استاکولم کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په هیڅ برخه کې وضعیت نورمال نه دی. هغه وویل چې دوی به د ټولنې د ستونزو د حل لپاره د وکیلانو، چارواکو او ولس ترمنځ د باور پیدا کولو ستراتیژي عملي کوي. هغه وویل چې په سویډن کې ژوند نه دی نورمال سوی او ډیر خلک په کورونو ناست دي. د سویډن صدر اعظم له دې کبله چې دوی ونه توانېدل چې د ډیرو هغو کمزورو خلکو او سپینږیرو ژوند وژغوري چې د کووید 19 په ناروغۍ مړه شوي متاثر دي. د یادونې وړ ده چې سلووینیا د اروپا تر ټولو لومړی هیواد دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې پکې صفر شوي دي. دا د اروپایي ټولنې یوازنی هیواد دی چې رسمن یې د کرونا وایروس ګواښ پای ته رسېدلی اعلان کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ځپل شوی دی، 1.4 میلیونه وګړي په کرونا وایروس اخته شوي دي. د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جوړې شوې فدرالي ادارې مخکنی مشر ریک پرایت د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې که د نړۍ رهبران جدي اقدام ونه کړي، د تاریخ تر ټولو تور ژمی به راسي. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کرونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس څخه پیدا کیږي، 3.2 لک کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحدو ایالاتو کې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې تر 4.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کورونا ویروس د هر هیواد په څیر د پاکستان اقتصاد هم ځپلی، خو دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد په کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور یې سخت اغېزمن کړی. کروندګر دې وضعیت ته زیات اندېښمن دي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
ملخان واړه موجودات دي، خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر د یوایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي. ځینو دغو بزګرو د پانګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي، د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دا کال خواري، دا ټوله دا ګوره دا اوس دا زما په لاس کې دي، دا ټول خوړلې دي، دا ختم کړې دي.
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو 3 لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولای شو چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو. نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نسی ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو لکه بل زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنی حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنی عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم پکتیا ته ورزو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمې دا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلي. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارالو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په اصبر شوی پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې لا هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دې مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دې وړاندې مخنیوی وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
دولتي در په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زوتی اریوبولس ولې اوسیدونکو محمد عمر جان چې لته رسو کلو نه رئیس په خپل کلی کې چرس کوي وایي صح کل د چرسو د کارلو پر ځای سبزی او میوه کوي، خو د ګټې پړه یاندې خمنده
کو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچلان چې کرل خصو په 500 روپے چې بیا به خرڅول په 100 روپے هغه ساړی خونی او چې شی مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت به کېده هلته بدیلې او تشویقي برنامې د ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دي. په هغه کې د ځنګلونو اخیا د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پرې عمل انجریان لري.
د پکتیا سیمه ایز او امنیتی چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځای اریوب احمدابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالۍ په یوش مرسمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قاچاق کېږي. احسان آرین ازادي راډیو پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان کې سیاسي فعالان او اپوزیشن ګوندونه پر واکمن ګوند او ځواکمن پوستور لګوي چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بیایي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوځ لپاره پر واک ولکه ستونزمنه سوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوځ غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدراعظم او کابینه ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډېر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي احیا شوې او د ملکي حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لنډ شوی. له دې لویې بریا لس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدراعظم عمران خان حکومت چې پوځ یې ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کرونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کرونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومت ولې پټ کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوڅانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاوه چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي چې دغه سکتور به تر 2023 کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دغه ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او نورو هیوادونو کې هوایي سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې ده. اسدالله الدین په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا وبا دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په 2 کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیک له قول لیکلی ک ګرزبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوکت شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن لدی هم ډیر وخت ونیسی. خاغلی جوانیک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې د ننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کیږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې، خو د دغې ټولنې د ننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتګ پیلوي چې کورونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي، او د اماراتو ایرلاین ویلي په 9 هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایه هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو 2 میاشتو کې یو شمیر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمیر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړې چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دی چې دغه شرط له منځه یوسي، ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافر لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکه دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعاتول هغه لارې چارې دي چې د ټولنې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د دوه اونیو لپاره اجباري قرنطینه وي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعاتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پیښوي، خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پریکړه د دولتونو کار دی.
په افغانستان کې 9:00 سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلی دی چې په دشت برچی کې د وروستۍ خونړۍ پی کې د میندو پر ژوند سټماټیک حمله وه. د پلوخمری ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د آزادی اروپا او آزادی راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایروس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل سخت ټپي سوی. او د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي. اوس هم 2:19 پروګرامونه کور کلی او د ګوډې اچار چې په بل پسې خپرېږي.
نن سبا چې عالم هم عمره سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د کورکلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نظام خبر کیه و لغو سر همکاری و کیه.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبروانه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
در مناوریدونکو انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې هیرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
ډېر غریب یو نو زموږ داسې واس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویا نه راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دي. خو څه د غوښې د ورځې د پلادار څخه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه رسېږي چې مونږ شیان پخه کوخرو یو کاسه اوسه نه لیږي او بل یو څه کومک مونږ سره نه کوي نو مونږ مجبور نو پلان مې سپین ګیری دی او مور مې زړه دی نو زما ماش کم دی زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کو را تاغه کو ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لیږي همسایګان د هغه پیسه داران خو مونږ ته نه لیږي او جماعت کې نو چیشه چې برابر نو کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړه سوی نشته که څوک یو څه هم چاته په روژه مات کې لیږي د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه زیاده لري دا رایې لري هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي یتیمان دي فقیر دي بېوزله دي هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی فقیر دی اقتصادي وضعیت خراب دی دې سره مرسته وکړم دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هره روژه ماتې کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو د روژه ماته. داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو چای ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله پرون تا راولېږلو نن یې زه در لېږم دا سیالي شوله او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو اصولو له مخې چې هغه وزه کړي وو د ګاونډي په حساب باندې خپله دا کومک ورسره کوم. خصوصا هغه ګاونډیان چې نداري هغوی سره باید کومک وکړي دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډېر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وایي هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژې میاشت کې د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي
د روژې یو فلسفه همدغه ده چې خان د غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي څه چې تیار یي او څه چې خپل ځان ته تیار یي او ځان ته یې خوښوي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روژه ماته یو خرما چې څوک چا سره هغه همکاري وکړي دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت یي غریب یي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمین تخلص مې عمرې دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو تعداد خلک دي چې هماغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردۍ له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت ولله اوس وختو کې چې ګورې نو د حکومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیږي ګاونډیانو ته ورکوي غریبو ګاونډیانو ته بعضې داسې څغ زړونه دي نه یې لیږي د خدای نه نه یریږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدر منو اوریدون کو دا چه پروژه میاش که دا بیوزلو گاوندیانو سرم رسته چه فضیلت لری؟ اولی زینی خلق سره لده چه مالی توان هم لری لی بیوزلو گاوندیانو سرم رسته نکوی دا او دیتا ور تا پختنی زموک همکار مریم توخی پا یو مرکه که لی مولوی محمد کبیر مشفق چخه کری چه اوریدو تای استاسو پام راره
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاملات چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانانو باندې فرض شوی دي، چې په ځینې حالات کې فرض دی او په ځینې حالات کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاملات وکړو. کومک او معاملات چې مونږ د روژه‌دار خلکو سره او خاصتاً چې هغه فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه توکي زکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوت خوراکي یا طعام ورکي، نو صاحب کرام او شهر رسول خدامون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقو کسان ته هم ورکي ولکي چې حقو یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان ډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمون باندې حق لري او موږ باید حق سره کومک مرسته وکړو. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په مون باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په مون باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې وسیږي مسلمان دي، هغه په مون باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت باندې نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په مون باندې درې حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر مون باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر مون باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر مون باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خصوصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې مونږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر مون باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
امال سیب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ته جماعت نه لګي، خو هغه چا ته جماعت لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکی لري مخوي. دغه موضوع څنګه ده؟
په دې شګ نه چې کچیل د عادی پشان هر څه کومک مو کو جایز دي، او که به داسې حال چې زمونږ پسند کې یو کس پر دې چې هغه وګی دی او تګی دی او هیڅ نه لګي چې وخوري او روزه ونیسي، نو مونږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه مونږ ته خوراک ضرورت نه لري، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روسي پښتنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لګي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر او ثواب لري؟
اجر او ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیاد وي، په همدې اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجروژه ماته یو مسكين ته ورکي یا یو مسلمان ته ورکي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل لدین چې دغه روژه دار ثواب کمشي، نو بیا مسلمانو باید کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بیچارهګان دي، مرسته وکړي. خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نلري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر شل الله سپردي. یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته هر څه سره به خصوص د بینوایان او غریبان سره وکړي.
زتمندو دوستان، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، تر څو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
ا
خواگو اوریدن کو سلام خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنمو ته مایت اجو چې نه به وړ کولای شي او نه به نینه کای ورغستلی کای پروژه کې خوړل سخت دی هم دا ډول مولاله کورونا ساته هغه ویروس چې ټول نړۍ په ګوندو کړی ده د خبرونه په پایل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو
دا موین صاحب چیرته دی
لکه چې پاشپزخانه کې دی صاحب
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي
رښتیا وایې صاحب ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي کېنه کېنه مخورې موین صاحب چیرته دی
صاحب اشپزخانه کې دی
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی نو په اشپزخانه کې څه کوي
نه پوهېږم صاحب
عجیبه ده
ورنالیکم صاحب
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي
ښه صاحب
اجازه ده؟
اوه عزیز صاحب تا دلتا؟
درتا سودا مشوه ما ویل چه تو داری که دای پا اشپزخانه که چه خوری تا خو مطی بدو احلی او کار کبی
صاحب ما ویل لگ بلا اشپز سرم رستا وکم
سو خو چه هر وقت دفتر تا درشم نو تا حال تا نیه او مامورین دیوایی چه پا اشپزخانه که دای ما ویل خاما خوابت شه خوری
صاحب اشپزخانه خوان را کبی ما با چه درتا ویل چه اشپز می مقرر که خود هم دیل پاره چه اشپزخانه خوان را کبی
داد سو وای غاټ موین می مقرر کړه آشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکې درته پخوي
صاحب د دیګو کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده کدی په آشپز زړه خوږیږي نو یو بل به مرته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په آشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لکو مام پی فوکا
زا سیب مو پسی گرزا
اوس منو سودا سو خام خواب ای راتا وای
سیب چی ریستیا در تا وایم نو لموینیتا مخی اشپز بوم او دیر وقت می اشپزی کرده دا لهم دی عمال می اشپزی او اشپزخانه خیسی
گوره موینی باید پا خپل دفتر کی ووسی بیا یا وقت ویتا کارون هم در تا پرات دی باید آغام خلاص کری وڑا دند نه دا وڑا کای موقف نه دی باید قدر وکړي او اهمیت درکړي
صاحب د تا خبرې ټول ریښتیا دي خو د ما زړه له آشپزۍ او آشپزخانی سره باندې چې هر څه کوم نشم ترې لري کېدلی
هیڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې هم دومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه آشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو
څه وکړم
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب